شنبې د غوې 28مه د می 13مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماشوم تر وبجو د خبرونه په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. سمو خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په هلمند کې د هوایي بمباری په ترڅ کې د یو شمېر افغان پولیسو پر وژل کېدو خواشینی شوه او د دې پیښې د جزئیاتو په اړه یې یو شمېر معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. زلمی خلیل زاد وایي چې امریکا په افغانستان کې سولې ته لومړی ټوپ ورکوي. په پروان کې بندیانو اعتصاب کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیا او نورو شریکانو ژغ کړی دی چې د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې پروسې ته لومړی ټوپ ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره شي. ښاغلی خلیل زاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په روسیو کې وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی ټوپ ورکوي. خلیل زاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. خلیل زاد زیاته کړه چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 13مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پر نوویل چې تر سولې مخکې د دې انتخاباتو ترسره کېدل به په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله 4 تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندي بازار کې پرون ماسپښین اور لګېدلی و. د بلخ د حوزې روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې یو شزه او درې نارینه زخمیان شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته د اوښتو مالی زیانونو په اړه وویل.
مارکیټ
کې اموال تاجرانو بنجارګي و. دا د بنجاره موادو د تاجرانو مارکیټ و. هغه به دقیقا د ورسېدل مالی تاوان معلومات راکړي، خو موږ داسې اټکل کوو چې تر یو میلیون ډالر پورې مالی زیان اوښتی. منیر فرحات زیاته کړه چې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو دوی څېړنې کوي. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو اعتصاب کړی چې ډوډۍ نه خوري. دوی زندان دی دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. یو بندي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، پرون په پروان کې ازادي راډیو د ازادي راډیو خبریال ته وویل. د بندیانو اعتصاب کړی، دوی خپلې شونډې ګنډلې دي ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکمه پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیا او نورو شریکانو ژغ کړی دی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال وویل چې له دې موافقې وځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په پکنګ ته ورسید. ظریف هلته د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره وکتل. په منځني ختیځ کې ناکراری د زیاتېدو په حال کې ده. د امریکا متحده ایالاتونو تهران ته د بالستیک میزایلو د پروګرام او په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ له امله ګواښونه زیات کړي دي. د امریکا یو ستره جنګي بیړۍ چې الوتکې لیږدوي د عربو په خلیج کې ولاړه ده. په دې بیړۍ کې جنګي الوتکې بار دي او داسې نورې بیړۍ یې بدرګه کوي چې له سمندره وچې ته کروز میزایل ویشتلی شي. تهران د امریکا دا تور رد کړی چې په منځني ختیځ کې امنیت ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. تهران پر امریکا تور پورې کړی دی چې په سیمه کې په غیر ضروري ډول کړکېچ زیاتوي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. نیکولاس مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. د ناروې حکومت پرون تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي دي. سنگاپور نیکولاس مادورو له بشری حقوقو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. دا خبرونه دا سجی رډو سهارنۍ خبري مچل اوري. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې د هلمند په څیر پیښه باید بیا رامنځته نشي او دا څرګند شي چې دا پیښه ول رامنځته شوې ده. لشکرګاته څیرمه وړ مشپه په هوایي بمباري کې ویل کیږي چې ولس افغان پولیس وشل شوي دي. دا سجی رډو پروانه خبرونه کې به وړاندې په دې ارتباط د هلمند ولایتي شورا د مشر څرګندونی هم در سره شریک کړو.
دا چې زموږ نظامي کسان چې زموږ خو او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان پټه کیږي نو دا خواشینونکي خبر
ده. د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف بیا ټینګار کړی دی چې انتخابات باید اوس ترسره نشي او سولې ته لومړی توپ ورکړل شي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره شوې ده او د دې خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
خوند مې ماسل و زه نه هم کوم بیا پس د سو کاله زه لاړم خپل مکتب مې خلاص کړ.
په هلمند کې له ادعا سره سم د هوایي برید پر مهال د ولس افغان پولیسو تر وشل کېدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان موضوع روښانه کړې ده چې څرنګه رامنځته شوې ده. دیو باتلر وای چې دا مهمه ده چې دا وڅېړل شي چې ولې داسې تېروتنه شوې ده. د امریکایي ځواکونو د ویان څرګندونې او لشکرګاته څیرمه د وړمې شپې د رامنځته شوې پیښې جزئیات فرشتې جلالزی پراپور کې.
د هلمند ولایتي شورا مشر وای چې زیات هلمندیان په هغه ولایت کې په وروستۍ هوایي حمله کې د ملي پولیسو په وژل کېدو او زخمي کېدو خوابدي دي. اتاوله افغان پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې پیښې د خلکو زړه ماتوي.
موږ د هلمند خلک د دې دغه هم په جګړو کې د دې څو کوري او دا چې زموږ نظامي کسان چې زموږ خو او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان پټه شکیږي نو دا خواشینونکي خبر نو دا د انګلیسي ورډ نن چې موږ ټول ورځ د سیمې د خلکو سره لیدل واکیان د سیمې خلک قومي مشران د دیو علما ځوانان روحانیان روشنفکران خوابدي او مایوسه دي.
دا پنځمبه په مخسن د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د هلمند مرکز لشکرګات نشدې د جګړې پر ډګر بمبارد کړی دی. د تلفاتو په اړه لا هم زده نقیز رپورټونه ورکول کیږي. خو د هلمند ولایتي شورا مشر ازادي راډیو ته ویل چې ولس پولیس وژل سوي او څوار لستنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ائتلاف د امریکایي قواو وایند ډیو باتلر ویلي چې دا یو غمجنه پیښه ده. باتلر واشنگټن پوسټ ویلي چې په دې حمله کې د وسوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوی خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. ډیو باتلر واشنگټن پوسټ په استولي بیان کې لیکلي افغان لوري د سخت جګړې په وخت کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د امریکا پوځي مامورین له افغانانو سره د هماهنګۍ لمخې کار کوي. امریکایي قواو ته ډاډ ورکړ شوی و چې دوست ځواکونه په سیمه کې نسته خو متاسفانه هغوی په سیمه کې وو او داسې غمجنه پیښه وسوه. باتلر واشنگټن پوسټ ویلي چې امریکایي چارواکي په دې اړه چې په دې مکالمه کې چیرته تیروتنه شوې تحقیق کوي څو د دغسې پیښو د تکرار مخنیوی وسي. د هلمند چارواکي هم وایي چې په دې اړه څېړنې کیږي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې حمله وشي یوازې په دې سیمه کې نه بلکې هر ځای د دشمن د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره معلومات شریکېږي او د هماهنګۍ لمخې داسې حمله کېږي. په دې سیمه کې زموږ د معلوماتو پر اساس سوء تفاهم شوی دی. فعلا د دې لپاره چې معلومه سي چې څومره هماهنګي شوی او چیرته تیروتنه شوی زموږ پلاوی تحقیق کوي چې د امنیتي ځواکونو او د غوښتنې تر ماموریت استازي پکې دي. امریکایي ځواکونه وایي چې افغان لوري سره د ښه تفاهم او مکالمې د بهتر کولو هڅه کوي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالو قواو ملاتړ ته اړتیا لري خو کمزوري هماهنګي او داسې تیروتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سهار لو د ماشام تر وبجو پوری ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لو شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف د سولې په برخه کې پر لا زیات هڅو ټینګار کړی دی. دا ائتلاف وای د جمهوریت ریاست انتخاباتو تر ترسره کېدو مخکې باید لمړی په هیواد کې سولې ټینګ شي. دغه ائتلاف مشر عبدالقاهر شریعتي د جمعې پروس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل تر سولې وړاندې د جمهوریت ریاست انتخابات په هیواد کې د کړکېچ پایس شي. نور حال له کابل د ازادي رادیو د خبريالي فیروزي عزیزي پراپور کې.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف وایي د سولې لپاره روانې هڅې کافي نه دي او د سولې د ژر ټینګښت لپاره باید ملي اجماع جوړه او په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو مشورې هم واخیستل شي. د دغه ائتلاف مشر عبدالقاهر شریعتي د جمعې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې باید په هیواد کې سوله راشي او په دې برخه کې دې هڅې لا زیاتې شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې که د سولې له ټینګښت مخکې انتخابات ترسره شي په هیواد کې به کړکېچ زیات او خلک به له بېلابېلو ستونزو سره مخ شي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتونو له لورې د سولې د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو د زمینې برابرولو لپاره په هیواد دننه او بهر هڅې روانې دي. افغان حکومت د خلکو د نظرونو د اخیستلو په هدف د روان نیل مریض میاشتې په 9 نیټه د 3200 کسانو په ګډون په کابل کې د 500 ورځو لپاره د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره کړه. د دغه ائتلاف غړي د سولې اړوند مسایلو کې د ګوندونو رول کمرنګ بولي و مغختل د سولې د هڅو او سیاسي ګوندونو سره د مشورو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو بریالي نشو. خو تر دې وړاندې ولسمشری مانی ویلی و چې ولسمشر د سولې په تړاو له ټول ورخونو سره مشورې کړې او حکومت هڅه کوي چې ژر تر ژره دې په دې هیواد کې سوله راشي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د سیاسي ګوندونو د ائتلاف د غوښتنه پر ځای بولي. له دغه ډلې ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د سولې نه پرته موږ انتخابات برگزار کړو. زه فکر نه کوم چې انتخابات به د افغانستان د خلکو په پراخه ګډون سره دومره تضمین شي چې د دې نظام هغه مسؤلیت هم وساتي.
ښاغلی شفیق دا هم وایي چې حکومت باید د هیواد بېلابېلو قشرونو په ځانګړي توګه د سیاسي ګوندونو مشورو ته غوږ ونیسي، ځکه دا مشورې ګټورې دي او کولای شي له حکومت سره هیواد ته د سولې د راتګ په برخه کې ښه مرسته وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لاله زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. په پاکستان کې د پاکستانی روپی ارزښت خورا ټیټ شوی دی. خورا ډیر ټیټ په دې معنی چې د پاکستان په 22 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دا پیسې دومره ټیټ شوی د ډالر په وړاندې چې کله هم په خو دومره نه وټیټ شوی. یو ډالر پرون په نږدې 1.5 پاکستانی روپی تبادله شو. سره لدی چې د پاکستان روپی په تیرو څو کلونو کې په پرلپسې ډول د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، بیا هم په افغانستان کې یو شمېر کسان د افغانۍ پر ځای پاکستانی روپی کاروي. علت یې سره خانجان علي کوزای وایي.
دولت پر په صحت جریمه کړ، دولت کې وو حل پاندیان کړ، مګر خلک دا شی و نه پریږي. دوی په دې خپل ګټه او تاوان باندې شاید پوی نشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان علي کوزي څرګندونې په دې اړه وړاندې په تفصیل په خبرونه کې درسره شریکو. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به د هم واورې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړي سنا اجاز وایي چې د مرګ ګواښونه ورته شوي دي او د پولیسو ته هم شکایت کړی دی. پولیس په دې ارتباط څه وایي دا هم په یوه راپور کې په تفصیل اوریدلی شي. زموږ خبرونه د سهار لو د ماښام تر وبجو پورې په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې نیولې شي. و بجې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
ایکانومیست خبرونه پر جګړه او د افغانستان پر عمومي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ اوځل خبري واسوي خو د افغانستان وضعیت لا خراب شوی دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د 2013 کال د راپور په استناد ویلي چې هغه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی او سش کال د امریکا ملاتړ سره سره د افغانستان حکومت په تدریجي ډول د هیواد ځینې سیمې له لاسه ورکړې دي. د اکونومیست په لیکنه په افغانستان کې د لویدیځ په ملاتړ حکومت څه باندې 13 کاله تیریږي، خو کابل نه دی توانیدلی تر اوسه خلکو ته تر ټولو اساسي خدمات برابر کړي. لیکوال په دې باور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه فعال دي، خو تل د ښوونکو معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او هغوی کار ته لیوالتیا نه ښیي. خبرونه زیاتوي د افغانستان د حکومت تر ټولو مهمه اداره د پولیسو ده، خو په ځینو مواردو کې هغوی خپل شتمنۍ غلا کوي. اکونومیست په لندن کې د اوورسیز په نوم د بهرنۍ پراختیا د انسټیټیوټ د یو څېړونکي اشلی جکسن څرګندونې هم راخیستې دي چې وایي طالبان د خلکو ترمنځ پر ملکیانو د بریدونو له کبله ډیر بدنام دي، خو په ځینو کلیو او بانډو کې د ډلې ته په ښه سترګه کتل کیږي. جکسن د مثال په ډول لیکي چې په افغانستان کې جرمي تاوتریخوالی او یا په سلو کې د مځکې د غصب له کبله کیږي، ځکه د حکومت تر واک لاندې سیمو کې با نفوذ خلک مځکې غصبوي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې سره له دې چې قاضیان په دې ډول قضیو کې ناسم چلند لري، خو په کارونو کې یې درغلي ډیر کم لیدل کیږي. فورین پالیسي خبرونه بیا په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پر هوایي بریدونو مرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا د هوایي ځواکونو د شمیرو له مخې دا ډول بریدونه وروسته له هغه چې په 2013 کال کې په پیساري ډول ډیر سول، خو دروان کال د فبروري په وروستیو کې کموالی پکې راغی. سره له دې چې امریکا د هوایي بریدونو د کمولو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو د فارن پالیسي په لیکنه د طالبانو پر وړاندې حمله په ګڼمیشتو سیمو کې کیږي، ځکه دا ډول له هغو سیمو د سپر په توګه کار اخلي. یوازې دا نه، بلکې افغان ځواکونو ته هم کله ناکله د هوایي بریدونو په نتیجه کې مرګ ژوبله اوړي. د فارن پالیسي په لیکنه د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو له ډېرېدو سره شایي افغان حکومت د خلکو د نه ملاتړ له خطر سره مخامخ سي. لیکوال دا هم زیاتوي چې شایي د امریکا خلک په افغانستان کې د 2018 کال د ناکام ستراتیژۍ د بریالیتوب په اړه ډېر نه پوهیږي، ځکه داسې پرېکړه شوي چې د جګړې د وضعیت په اړه معلومات باید علني خپره نه سي او بالاخره خلک په یو ډول د معلوماتو په تیارۍ کې پاتاسي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په پاکستان کې د پاکستاني روپی ارزښت د جمعې په ورځ نور هم ټیټ شو، یو ډالر په نږدې 1.5 روپی تبادله شو. د پاکستان په 2 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالوي شي، خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپی د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې 1 کال راهیسې په پرله پسې ډول پیل شوی، ولې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې له پاکستان سره پر پوله پراته دي د کلداري چلند نه بندي شي؟ احمد تکل په دې اړه د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان علي کوزي نظر اخیستی. ښاغلی علي کوزي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپی پر ځای د ملي پیسو یا افغاني کارولو ته زړه نه شکوي.
دغه لوی پکتیا کې او همدارنګه په لوی قندار او لوی مشرقي کې 50% تر 30% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار، عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دې کار څوک دې هغه تاوان کوي. یعنی په سلو کې 50% تر 30% پورې کچته زمونږ دوران د جلال آباد په ښار کې په نورمال شکل د غریبانو د ورځې پرځان 100 میلیونه کالداري، نو په 100 میلیونه کالداري کې 50 میلیونه کالداري دوی تاوان کوي. دویمه خبره داسې ده چې مونږ ډېر زیات تجارت هم وابسته دی پاکستان پورې، ډېر کاروبار د پاکستان سره، خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډېر کاروبار د پاکستان سره کوي. هر څه په کالدارو خرڅوي او راکړه ورکړه په کالدارو کوي.
مګر الکوزای صاحب، دا خو ډیره ساده محاسبه ده. زه په جب کې کلدار لرم او ګورم چې د پاکستانی روپی ارزښت راټیټ شوی، نور ذاتی نه کوم په غبانې معاملات زم، ټول خپلې معاملې په افغاني باندې تنظیموم او کله چې کلدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلم. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دې باندې کې کپویږي چې تاوان کوي، خو نه کوي. دا کار دولت پرپسې حتی جریمه کړو، دولت ته ووهل، پاندیان یې کړو، د خلکو نه پیسې واغستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی ونه پریږدي. دا وابسته توب دی متاسفانه. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي، اما دا صحیح ده چې ستا تحلیل درست دی چې دا نقص کوي. مګر په افغانۍ باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته دی، ځکه چې دوی داسې وایي دا کاذب حالت دی.
مګر عملاً په وروستیو څو کلونو کې ثابت شو چې افغانۍ تر پاکستانی روپۍ نه ډیره باثباته ده.
او هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباته ول دا نه دي چې موږ صادرات لرو، هغه دا دي چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته بازار ته او به تر ټولیږي افغانۍ. د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي، اما دا نو صنعت اقتصاد ته ډیر زیات نقص رسي او خلک هم ډیر زیات په تاوان کې دي.
په عمومي ډول د افغانستان شرایط ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلند په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپل کرنسي چلول په هیواد کې دا د ثبات معنی ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښت ورکوي او هم زمونږ د پاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد د پاره هم ښه ده، اقتصادي رشد د پاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنگي شرایط دي، او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دي چې د داوود خان او ظاهر خان یا پرتر شاه د مجاهدینو د دولت نمخ کې په هیڅ صورت زمونږ مارکیټ د امسایګانو مستقیم تاثیر لاندې نه و. اوس مستقیم تاثیر لاندې دی، دوی د زمونږ مارکیټ، دوی داسې لوکل مارکیټ دی، یعنی د خپل مارکیټ په حس باندې بولي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کلدار دې کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیم هم که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
خانجان الکوزی وویل زموږ یو شمیر سوداګر پاکستاني روپی د افغانۍ پر ځای کاروي، خو دوی له بده مرغه په خپله ګټه نه پوهیږي او پر افغانۍ باور نه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي سنا اعجاز وایي چې د مرګ غوښنه ورته کیږي. سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې د ناڅرګندو کسانو له لوري ورته ویل شوي چې و به وشل شي. د پېښور پولیس وایي چې د هغې شکایت څېړي. د دې حرکت پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړي دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیات سره.
په پېښور کې پرون تر روژه ماتي وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان د پښتنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي سنا اعجاز وایي د مرګ ګواښ ورته سوی دی. سنا اعجاز ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د انساني او بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او د پاکستان حکومت باید د دې سر او مال په امن کې وساتي.
ما په ژوند کې چې هم ماټر چا تماشه نه پوینټ کړی دی، نه مخکې لکه دړکی راکړی دی، نو هغه بابا دا ته ویلی چې مجن بری ختم شي که په مخامخ هم راغلی دی، نو لکه څه شی دړکی راکړی دی، نو دا راته تماشه روښه تک راته پوینټ کا او بیا دا غي سره بس مخ سره ګاډي روان کلا.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتین په مشرۍ د 2013 میلادي کال د فبروري لمیاشتې پایل سو او د پښتنو د قانوني حقوقو لپاره سولې ز مبارزه کوي. د دې حرکت ته یو شمیر نورو مشرانو په څیر سنا اجازه مکررن د پولیسو له تحقیقاتو سره مخامخ شوي، مختلف تورونه قرباني لګول شوي او له پاکستانه د سفر کولو تر بندیز لاندې ده. د پاکستان پوز مکررن د دې حرکت پر مشرانو انتقاد کړی او په ځینې مواردو کې تور پرې پوری کړی چې د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي. سنا اجازه پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ورته ورته شوی تهدید پاړه پولیسو ته ورغلي شکایت کړی او خپل شکایت لیکه سب کړی دی. خو د پېښور د پولیسو یو چارواکي ظهور افریدی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس لا د هغې شکایتونه څېړي او رسمي شکایت لیکه نه دی سب شوی. سنا اعجاز په ډیر شو کلونو اوښته ده. هغه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته تر ورګډې دوه ورسره د پاکستان په دولتي ټلویزیون کې لکاره وایستل شو. د نېشنل عوامي ګوند هم هغه د ځوانانو لڅانګې څنډې تکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنا اعجاز د امنیت لپاره پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ بلې مشري وړانګې لوڼۍ ویلي موږ باید د دې حرکت ټولو مشرانو ته متوجه ګواښونه په عام محضر کې ښکاره کړو. د ټولنیزو رسنیو پر مختلفو سایټونو د سنا ته ګواښ مه کوئ هشټګ چلیږي. سلهاوو کسانو سنا اعجاز ته د شوي تهدید پر ضد پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومتونو تر اوسه رسمن پر دې مسله خبرې نه دي کړې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې پروسې ته لومړی ټوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله پا پرون څلور تنه ټپیان شول او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتی دی. د پروان د زندان یو شمیر بندیانو اعتصاب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. دوی وایي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیه او نورو شریکانو ژغ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه دفاع وکړي او کلک ګامونه پورته کړي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا رامنځته کړي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اس ایم ایسونه لولو، خو تر هغه مخکې د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنګونه
دومره ته وې.
زما نوم لیلا صافی، مکتب بیا تر شپږم سم کې مکتب ستاره کې مې تحصیل کړی. پس د هغې دولسم مې آریانا کې ویلی. نه هم سم کې چې واده مې کړی په ډیر دا درې کاله مکتب مې په ډیر ستونزو ویلی. پس د هغې کله چې مور شلم بیا څو کاله په کور کې وم، په کور کې بهم خیاطي کوه، شعر و شاعري مې کوه. بیا پس د هغې مهاجر شلو، په دې جنګو کې لاړو مزار شریف کې، د یونیسف د خوا معلمه وم، د کودکستان د مهاجرینو ته مې کومک کړی.
کله چې مو واده وکړو تاسو ویل نه هم ټولګي کې، هغه وخت کې تاسو وړه نه وای.
داسې په جبري هم نه یم اول کړی، خو لږ خپل ونو واده م سره وکړه. چون خاوند مې ماسل و، زه نه هم کیوم. بیا پس د څو کاله زه لاړم خپل مکتب مې خلاص کړ. بیا پس هغه
د خسر په کورنۍ کې کوم ممانعت نه و؟
نه نه، خاوند مې مدیر دی اداري و، تبدلی دی. هغه وخت ماسل و، ډیر یو ډیر خان فکر سړی دی.
تاسو بیا وروسته پانتونه مو ویلې؟ کوم نه ویلې.
دوه کاله مې در معلمین مزار شریف کې ویلې. په هغه ورځو کې چې زمونږ اسنادونه ورکوو، بیا دا طالبان راغلل. طالبان راغلل، جنگونه شو. بیا زمونږ اسنادونه په مزار شریف هغه کې و، په ولایت کې و. زمونږ عکسونه او هغه بخي برال جوړ و چې مونږ تیار کی. کله چې طالبان راغلل، یو دوه کودکستان چې د هغه د ماجر و، دغه ویل خلاصي بیا تاسو یو غونډه نیسو د دې هغه ورکو اسنادونه. مې متاسفانه زمونږ اسنادونه پاتې شو چې جنگ شو. بیرته راغلو بیا څو کاله پاکستان کې. بیا پاکستان کې په کمپ شمشتو کې د رفای زنادو خوا دغه سواد مزدی درسم ورکو. درې کاله دوه کاله په کمپ شمشتو کې موټر هم درلوده.
خیاطي دې کله کوله؟
خیاطي مې کور کې کوه. دغه موادی مې چې وکړه د خپل ذهنیت نه، ما چیرته شاګردیم نه دی کړی. خیاطي مې کور کې کوه، بیا مزار شریف کې مې هم معلمه وم، هم مې خیاطي کوه.
درته وایې شاعري دې کله پیل
کړې؟ شاعري مې دغه چې مهاجر شلو، نو دومره پاکستان نه مې شروع کړی. څو کتابچې ډکې دي، خو تر اوسه به یې د تاسو ورکړي چاپ شوي نه دي. نو شاعري هم فارسی مې لیکلي، هم مزار ازرګي مې لیکلي، هم پښتو. خو زیاتر شعر مې د پښتو دی. نو دا شعر و شاعري مې په ژړا لیکلي. او ډیر مې ژړل، ډیر تاسف مې کوه خپل وطن ته، خپل خلکو ته، خپل ځوانانو ته. ټول در په در په ایران، په پاکستان، مثلا په دا لارو، په دا یونانو، دې کې په اوبو کې څونه خلک زمونږ غرق شول، ښځې، ماشومان. دغه ټول د افغانستان ستونزې دي، نو چې خدای د خیر سره او آرامي راوړي.
ډیره مننه،
تشکر.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشتې غنی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز لزابل پر استولې سمس کې لیکي چې افغان ځواکونه د جنگ په جریان کې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي، نو د ملکیانو پوره همکاري به ترلاسه کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي پروژه کې له حکومت او طالبانو هیله کوم چې له جګړې لاس واخلي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو لیکي د سولې د خبرو انتظار داسې دی لکه پروژه کې د ماښام اذان ته انتظار. عتل له زابل لیکي حکومت باید د غلطو هوایي بریدونو مخه ونیسي، ځکه داسې بریدونه دښمن ته د تبلیغ زمینه برابروي. کریم شیدا د غزنی له مقره لیکي هر څوک که واقعي افغان وي، باید د خپل کاروبار په وخت افغانۍ استعمال کړي، نه کلداري. دا سجی راډیو د خبری مجله همدلته سرته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر